اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیونه ناروغان تداوي کړي. 1,30,000 ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 46,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستانه په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندی 1500 کډوال ستنه شوې دي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1550 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپل خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبې د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته ازادي رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبډل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنی مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوبلړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلو وره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیرش غړیو هیوادونو د خپل سرمشریزي د لومړۍ ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي، په ځانګړي ډول دې روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیښنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړی دی. په اشغال شوی سیمو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلان وویل اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی.
تاسې زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
د دې خبرونه په دوام کې اورئ. د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په سیستماتیک ډول د شزاونجونو بشري حقوقونه محدود کړی دي. متقاعدان وایي طالبان له دوه کلونو راهیسې په بیلابیلو پلمو د دوی حق نه ورکوي.
وزارت ورغلی رئیس دفتر دی وزیر موږ ته جواب راکړي په خلاص لاړ شي قندار لاړ شي امیر المؤمنین امر راوړي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې د سویډنی مؤسسو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړه غبرګون وشو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سخت ورشتونو خلکو ته تاوانو نړولې دي.
غلی ورغلی هم ډیر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دي. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په پاکستان کې مشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي او په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د پلور د بازار له خرابوالي شکایت لري.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندې دو کلونو د معاشونو ل ورکړې د ډډې کولو لپاره نوی پلمی جوړ کړی دی. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ورغلی وو خو له هغه ځای نه هیلي رخصت کړی شوی دی. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمیر لسګونو زرو ته سی جوای د دوی د معاشونو ځندول د دوی په حق جفاده
والله بلا کډمات یو دیوس دیو کول کو خدمت
دا غډل متقاعدین د طالبانو مالی وزارت تل ته ګرسه نه هلی رخصت شوی او وای نه په هیږي چیرې د خپل تیرو څ باندې دوو کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاسه کړی. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوی او زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي خو چای د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوی چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ننګو وزارت ورغلی وو وزارت مالیه ته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړي خلاص کلام جواب راکړي ما راځي تاسو لاسي مونږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لاش یې قندار لاش یې امیر المؤمنین امر راوړي اورل خپل جواب مونږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دې ولین راکړي مونږ دې خوري نه سو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بلا کده مات یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل سي دا راغلی اسی ولې د خلاده پر داسې کار کړل موږ سره ولې نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی یو د ماشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
یو پرې ما گفتن
دوی موږ ته وویل چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت څخه لوړ دی. وزارت وایي تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي که هغوی موږ ته امر وکړي ستاسو معاشونه درکوو. دوی وایي پر هغوی فشار راولي که دا کار مو وکړ او دوی دا موضوع موږ ته راجه کړه موږ ستاسو معاشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وایي موږ حیران یو چې په راتلونکي کې له دوی سره څنګه مخ ته ولاړ شو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د وایان نظر هم وغوښت خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت وایان عبدالولي حکمال د روان مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تقاعد شویو د معاشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې. کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولا دا زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده موږ امکانات سره تاسو کولی شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي تاسو کولی شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی نو زه بیا دې تهران مخېته وزارت مالیه سو وظیفه لري چې زه خپل معاش پسم زه خپل وګرځم بودیجې پسم زه خپل وګرځم حلال او حرام پسم زه خپل وګرځم. نو دا وزارت مالیه خو هم دا وظیفه دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دی ریاست تقاعد تحت د وزارت مالیه مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي څو موینه ټول لري د بودیجې لري د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې پیګم دا خو دې دا وظیفه او چې باید پیشنهاد نشه کې امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدین د حق ده دلته د معاش پاتې ده کې رئیس الوزرانم باید دې امر واخلي. نو موږ په متقاعدین باندې موږ سوق د چا دروازې ته پری دی
یو زر سلو سوال مریض کال د شمیرو لمخې په افغانستان کې د تقاعد شوی یو کسانو رسمي شمیر یو لک او نه شپته زره کسانو ته رسیدي. خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د کشمیر څخه باندې یو لک او 50 زره خې چې ل زره او 500 شپګتی ای خزیدي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشتی کوي د بیا لابیلو رسنوي او لاریونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څه باندې دوو کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې و اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ملګرو ملتونو متخصصان وايي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د شزو او جنو حقونه دومره نه دي ترول شوی. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څنې دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د غراز د خزو او جنو په وړاندې د تبيس په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللای دی. د افغان خزو او جنو په باب د غاډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خبر شو. په دغه راپور کې د خاغلی بنت لقوله راغلی چې په افغانستان کې خزي او جنو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسيتي تبعیض یا هم د بشريت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاری چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتوري مخ ته وړي په پام کې لري پر خزو او جنو بشپړه واکمنی ولري. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی پر خځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولې دي. نجونو ته تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې. د خځو او نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د خځو کار هم منع کړی دی. خځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورید کې طالبانو د خځو سنگارتونونو ته هم یو میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د خځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشر دروتی استرادا تانګ په حواله لیکل شوی چې په ورستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د خځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه خول شوی. خو د افغانستان په سیر په یو هیواد کې هم د خزو او نجونو پر حقونو دومره لوی گزارونه نه دي شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان خزو مقاومت او توانمندي ښیي چې د خزو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې لوښتمه د می میاشتې تر څلورمې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسيتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسيتي تبعیض د روم د کړندارې لمخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وايي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په یو اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د هین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقاید او قوم یا تابعیت لمخي هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي میلادی کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1,3000 ماشومان ته د دوی په شوانځي کې زده کړې ورکړل شوې او د سباندې 10,000 معلولو کسانو ملاتړ کړي دي. د سویډن کمیټه وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکو لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګړي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د نورستان د مندول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې بارانونو ژلې او توپان له کښتونو او د باغونو له میوه خلاص کړی دي د ځایي اوسیدونکو په وینا زمکه یو فاصله دي او هغه هم په ورستیو توپانونو ژلې او بارانونو کې لمنځه تللی درې اونۍ وړاندې په یاد ولسوالۍ کې سیلاب هم ولسونو ته زیات مالی تاوانونه اړولي تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري
د نورستان په لوی دیس کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول وسیدونکو وای د چنګاخ میشتي د برکې دوه سره یې په سیمه کې شدید بارانونو غلې او سیلابونو ورته ګڼ مالی زیانو نړولې دي د منډول وسیدونکو محب الله راته ویل زمکه یو فصله دي او کوم کښتونه یې چې پکې کارلی وو هغه توپان او غلې په بشپړ ډول لمنځبړي او باغونه ورته لمیوه څنډلې دي
په نورستان ولایت کې په منډل ولسوالۍ کې هم غلۍ ورېدلې دي هم ډېر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړي دي حاصلات خراب کړي دي او عین شکل د باغدارانو هماغه میوې خراب کړي دي نو باغداران او بزګران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي
ځایي اوسیدونکي وایي په تېره څه باندې یوه میاشت کې سیلابونو په سلګونو څاروي وژلي ویلي سربندونه سرکونه لارې او په سلګونه جریبه کرهنې ځمکې وړې ده او په خوړونو یې بدله کړې ده په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګول ریاست چارواکي هم وایي د ولایت په بیلابیلو برخو کې باران توپان غلې او سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي خو له ټولو زیاته یې د منډول ولسوالۍ ځپلې چې دوی د زیانونو اندازه او ستونزې د حکومت مشرانو او مرستندوی مؤسسو سره شریکی کړی دی د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسول انجینر محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته وویل
د دوی هغه تلفات او د دوی وختنه خپل لوړ مقامات او همدارنګه خیریه مؤسسات سره شریکی کړی دی او دا غوښتي چې خانګاډنګ کارشورې چې ان شاء الله اجل به دې سروې وشي او دې ته به ارته اور مواد ان شاء الله ورسیږي په کام دیش کومارې گل کړي کې او د وای گل په کون کړي کوم سیلابونه راغلي ول تم تلفات وخت
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې په داس حال کې بارانونو سیلابونو غلې او توپان زپلې بزګران بڼوال څاربلرون کې او نور خلک شکایت کوي او د مرستو د نرسېدو لامل غله کوي چې د یاد ولایت په وانټویګل ولسوالۍ کې به سیلاب 15 تنو ته مرګ جوړ بلاړولې په کامدیش او د کونړ په یو شمیر ولسوالیو کې هم شدید بارانونو غلې او نور طبيعي آفتونو خلک سخت زیانمن کړي دي
په پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي د دوی ځینې دوستان چې ویزه پای ته رسیدلې دي افغانستان ته د تلو په محل مجبور شوي چې په تورخم کې پاکستانی پولیسو ته پیسې ورکړي د دوی په وینا هم د اوس لسکونه کورنۍ چې پیسې نه لري په تورخم کې پوری خواته بند پاتې دي په عین وخت کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت وایي په تورخم کې د بند پاتې افغانانو د اوشتو لپاره له پاکستانی چارواکو سره خبري کړې دي
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستان شي د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کالداري ورکړي دي
زمون کومیلنه چې د افغانستان د تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په مارک تعال ته د دوی کسان ولاړ خبره ده چې څو جرام اړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو 15 بیا د کلدارې د مونږ واخیستلې او هغه کسان یې اکزیکټ کلب ته هغه چې څه پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسانو ورکول شوي چې د تورخم په مارک باندې چېرته
د خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم د لارې افغانستان ته راغلل خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي یو افغان مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه
بچانو مې چې ویزه ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستلو لپاره افغانستان ته ولاړ شي لاړو کمیشن کارانو ته هغه په تورخم کې کارکونکو سره جوړ دي لمړی له 15,000 نه کمول وروسته له ډیرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړ جاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل
هڅه موکړه چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنیو سره هم خبري وکړو، خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي، او تر خوا یې پاکستاني حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
برتنوی ګارډین رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پالیسۍ یې کړي. جان سوپکو په لندن کې یوې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ناکام پروګرام چې سیاسي انګیزو ته په پام تنظیمېده، هومره ډېر فساد وزېږاوه چې د امریکا ټول ماموریت یې ګډ وډ کړ او افغانستان یې له خپلو لویدیځو متحدانو څخه لرې کړ. ګارډین د سلطنتي متحدو خدماتو د انسټیټیوټ لخوا په جوړه شوې غونډه کې د ښاغلي سوپ کو هغه وینا راخستې ده چې وایي موږ په رښتیا هم افغانستان نه پیژند او په دې هم نه پوهېدو چې د دې هیواد چارې څنګه پرمخ ځي. نوموړي ویلي دي چې امریکا د بېوزلي هیواد ته ډېر ژر خورا زیاتې پیسې ولېږلې، خو پر دې پیسو ډېره لږه څارنه کېده. سوپکو زیاتوي امریکا افغانستان ته هم ډېرې پیسې ولېږلې چې د دې هیواد خپل ناخالص تولید په کلونو کلونو نه وی لیدلې. د نوموړي په وینا د امریکایانو تمرکز پر دې و چې څنګه پیسې ځانګړې کړي، خو د هغو نتایجو ته یې نه کتل. ګارډین راپور په دوام لیکي چې سوپکو په هغه کانفرنس کې خبرې کولې چې د امریکا او برتانیا د مرستندویو ادارو څارونکو په کې راټول شوي وو، او بحثونه یې پر دې و چې ولې میلیارډونه ډالر په افغانستان کې ولګول شول، خو پایله یې دا شوه چې طالبانو په ډېرې اسانۍ سره دا هیواد ونیو. د ډیلی کمرې په نوم له امریکا خبریدونکو ورسپانې په خپل سر مقاله کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو مسله راخستې ده، او لیکي چې له کابله د دې سرتیرو وتلو خوشینونکې پایلې درلودې. د سر مقاله له مخې د امریکا ډیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول. رسپانه د مطلب په دوام لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د ځواکونو د وتلو په درشل کې د جو بایدن حکومت هڅه وکړه څو ټولو ته قناعت ورکړي چې د ویتنام د جګړې تجربه به نه تکراریږي او د تخلیه عملیات به په منظم او خوندي ډول ترسره شي. خو د مقاله د لیکوال په وینا داسې ونه شول. رسپانه لیکي چې د تخلیه په جریان کې ګډوډي پیښه شوه، او په 1915 اویایم کال کې له سایګون څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملیاتو ته ورته پیښه تکرار شوه. د ډیلی کمرې لیکوال د امریکایي پوځیانو وتل په افغانستان کې د ملت جوړونې په هدف د شل کلنو هڅو خوشینونکی پای بولي چې قربانیان د لیکوال په باور هغه زړور افغانانو چې له امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او قراردادیانو سره یې ګډ کار کاوه. ورسپانه دیش بڑونکو، موټر چلونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت لپاره کار کوي اشاره کوي، او لیکي چې دوی امریکایان نه وو خو په افغانستان کې د امریکا له پروژو سره متحد وو. ډیلی کمره لیکي چې کڅه هم له افغانستانه د امریکایي وګړو خوندي استل لمړیتوب، خو د امریکا د متحدان هم باید استل شوی وای، مګر د ورسپانې په لیکنه دا چاره تر ډیره تر سره نشوه او د امریکا ګڼ شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې شول.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب خپرونکي وایي د طالبانو لخوا د کتابونو پر چاپ د سانسور او محدودیتونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندیدو له امله د کتابونو د پیر او پلور او چاپ بازار سوړ شوی دی.
د کتابونو یو خپرونکي دی چې له څو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورستربلې د سړېدو په حال کې دی. هغه د دې وضعیت لامل د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د خپرونکو پر کار د طالبانو محدودیتونه ګڼي.
یو د کورنیو کتابونو او بل د بهرنیو کتابونو د چاپ خبره ده. موږ ډېر کله کتابونه
ایران څخه راوړو. د داخلي کتابونو په اړه وایي چې تر چاپ مخکې راوړي چې موږ یې وګورو او بیا یې د چاپ اجازه درکړو. هغه کتابونه چاپوو چې د چاپېدو وړ وي، خو که د چاپ وړ نه وي اجازه نه راکوي. اوس په ګمرکونو کې هم کتابونه ګوري، مخکې دا کار نه کېده. داسې کتابونه هم شته چې خرڅول یې منع دي. سلګونه کتابونه په ګودام کې لرو چې د خرڅلاو اجازه یې نه لرو.
یو بل کتاب خپرونکی فرهاد ملکزاده هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیروزګاری او د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل د کتابونو د پلور او لوست بازار د پیکوالي اصلي عوامل بولي.
اکثر کتابونه درسي او معلوماتي دي. کله چې هلک یا نجلۍ ښوونځي او یا پوهنتون ته نه ځي، نو دا کتابونه څنګه پلورل کېدای شي؟ د جمهوریت په وخت کې داسې نه وو، خو اوس هغه کتابونه چې غواړي چاپ کړي باید د اطلاعات و فرهنګ وزارت یې ولولي. د خامها او خاطره په نوم یو کتاب و چې متاسفانه د چاپ اجازه یې ورنه کړه، ځکه د پخوا په اړه یې ځینې حقیقتونه ویلي وو، خو دوی ونه غوښتل چې هغه چاپ شي.
په ورته وخت کې د پوهنتون ځینو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د کار او عوایدو د نشتوالي له امله نشي کولای کتابونه واخلي. دو محصلینو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
بعد از تحولات و حاکمیت طالبا سطح مطالعه واقعا که پایین
شد. طالبانو له واکمنۍ او بدلونونو وروسته د مطالعې کچه ډېره راټیټه شوې ده. هغه کسان چې زما ملګري دي هیڅ مطالعه نه کوي، په ځانګړې توګه له هغه وخت چې پوهنتونونه تړل شوي د ښځو په کار او فعالیت بندیزونه لګېدلي او د عاید کومه سرچینه نه لري، اوس د کتابونو د اخیستو وس نه لري. زه چې کله محصل وم د سیمینارونو د وړاندې کولو او د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر مې د پوهنتونونو د کتابونو تر څنګ ډېر نور کتابونه هم لوستل، خو اوس له کوم وخت راهیسې چې پوهنتونونه تړل شوي دي یو کتاب مې هم نه دی لوستی.
په سطح خریدان کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
کتاب خواندن و مطالعه کتاب خیلی ارزشمند هست و زنان
دا کتاب لوستل او مطالعه خورا ارزښتناک ده، خو خزی په تدریجي ډول د کتاب لوستل محرومیږي، ځکه چې دوی هیڅ عاید نه لري چې لاړ شي او د ځان لپاره کتابونه واخلي. خزی نن له هر څه محرومی شوی دی او رستر بلې کتابو لري کیږي، ځکه د کتاب د اخیستلو لپاره بودیجه نه لرو چې وای خلو او ویل ولو.
مصرف کتاب نه داریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی عبدالحق حماد په کتابونو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. تر دې وړاندې په کابل کې د چاپخونو ځینو مسولینو هم ویلي وو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی کاروبار پیکه شوی.
په افغانستان کې ځینې نجونې خپلې خاطرې لیکي. دوی د یو بل جالبې خوښې او ترخی خاطرې په یو ځانګړي کتابچه کې له ځان سره ثبتوي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطرو د کتابچې په اړه له موږ سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخی به هم لري خو خواږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېری نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه صوفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ما ته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ما ته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې ما په صنف کې هغې خاطراتو کتابچه کې خپل احساسات شمېر ته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ما دې په څنګ کې کېنوي. دا ما ته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره مې
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره خپل کتابچې انتخاب کړي او د خپل خپل تر څنګ نجونې پر رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم خپل کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو، شپږ بجې او دیرش دقیقې